درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات میکبول کی قدر مناکل علی زکون کو زبرشت غفار یو زری مهم تاسو ټول تشرق بس ما ده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوستم. یلا د چې تاسو ټول قدر مناکل علی زکون کی برات رو غوړو صحت مند او سری د صحت چم وبو پتن می درنو زکون کو د چې مرسته سونه نور زی په ولسم ټولګي کی اتم لوستینو. هله د چې تاسو ټول بد تیر رزلسنه په پراو د کی کرول سره زکړي وو سری او نیو لوستا چمتو والی ولري. خو زکون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درس موضوع چې د پاپانستان کی سنه یاو ده هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتابی وسی پیپری هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي اهداف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی. لومړی په افغانستان کې سنه یاو ده هغوی اهمیت، دویم لاسی سنه یا د ماشینی سنه یا، څلورم توریزم او د هغه اهمیت. دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو او په حق له به په پښوره توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو غوښتل لیست کون کو د پراته وجو د کټ په هیله ما هله چې د لوستر پاپر رسر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګل لیست کون کو د لوست پیل په شیبو کې لومړی مرتاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو. قدرمنو زکون کو لکه څنګه چې مرتاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې د صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی. موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت انقلاب چې کول را مې سوي دی، دغه انقلاب د اتلسیم فری په دویم نیم وایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستل دي چې لومړنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي. یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنی مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو. د دې ترڅنګ د مرونه وګلالیز د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړنی یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وو سیږي یا هم کرنیز تولیدات وو سیږي هر څه وو سیږي د هغوی لومړنی شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو. نو دغه لومړنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کیږي. چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته، یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچه پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوه اجناسو لومړنی باندې چشوا او وسته کوم باندې چې موږ تاسو لسته راوړی دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس سره غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پزمکه کې نسترو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول. د دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپل نو په فابریکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نبات څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی زموږ استاد سو د علم ټول طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي. نو دا په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه موږ تاسو ته لاسته راغلي. همدارنګه کډرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښ زموږ تاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري. کچیري تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د بډې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او ورسره دغه څخه څنګه لاسته راغلي، یعنی دغه بیلګه به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره به هغه څه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې د څنګه لاسته راغلي دي. په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاوونه تیروي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښ پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي. نو زموږ خلک لډیره په خاصه په کوچنیو لاسي دسکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوختي لکه مثلا ما کچيري پاش دي لکه غالي دي لمسي دي چغورنه دي او داس نور د اکیا ور توکي شي دي په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته ورنکي تر سو ها خلک خپل رزنيتي اکیا ور باندې پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونا کرنيز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور په رول سره د صنایعو او د هغوی ودی ته ش زمينه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته لهم زیاته پاملرنه وکړي نو د امرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسی په پیوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمو زده کوونکو کچیر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیز څخه د کورنۍ او اړتیا او بهرنۍ سوداګري ارتیا ود پرکول لپاره زموږ تاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی ارتیاوي پرکوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند ارتیا ورته کې برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل ارتیاوي د خپل لاسي نایو په واسطه سره پرکولې یعنی کالي والی صنعت یې هم کارونه چې په خپل ډیرو لمرني وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوي نو د هغولو جملو څخه ځنی صنایعي به چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو د هغولو جملو څخه لمرني صنایع چې د درونو ځکون کوله سروي څخه تر لاسه کېدونکو لمرني توکو لکه وړیو په وشتانو او همدارنګ ورشمو چنجیو لترنو او د سنور څخه عبارت و دویم خپل له نباتي سرچینو لکه پومبه کتان سنجو او د سنور به او هم د دې تر څنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوس پنی د دغه کانی توکو څخه وا چې کوم تولیدات له حمله سره یې مور تاسو لاس تر وړي د هغول جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم څنګه هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دي لمسي دي برک دي ټغر دي شړی او د سنور دي چې د غالي او د نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایع له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه چې دي زمراسته څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. هم درنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشين صنایع او اصلي فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پر مخ تب لاړل او نور پر مخ تللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ اصلي فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د سنور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پرمایسته کې دوه سره کې واده مایسته راغله او پرسوون کې ځبات نه انرژي لمرني اړتیا بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو ځکون کو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف او کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوختي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو دي ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغولو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې لکه بل څه خند او ځان دی پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې شتدي او یا په خوابي هغه ټول لمیز څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. قدر من زده کونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موخه د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي یا هم ورو تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت مو راتاسته سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرتر سوال کیږي نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخې لري زیاتره کسان د کاری موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرتر سوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرتر سوي یا هم مسافري سرتر سوي نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي نورو شهرونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور کلتور او پخوانی او لرغونو ځایونو څخه بخبره اوسیږي مثلا یو سفر کوونکی لیویش به ورځې نه کم وي یعنی کدی کچری سفر سرته رسوي موږ هغه شخص ته مسافر نه سوې دی چې هغه یو شپه یې هم یو ورځ سرته ورسوي اشه مثلا درنوز کون کوم را تاسو ویل سو ګرځندیان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلچر سره مینه لري او هغه ته فاملرنه لري مثلا شتمنین او خلکو بلډی رو په خوا څخه لري سمو ته سفر کول او هغه ځایونه چې شکل یا تاریخي ځایونه بو او ودانی به ور باندې جوړ شي وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبيعي او کلچري شتمنۍ څخه خبر سي او د همدغه لعمل څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودی یو لوی برخه سرچینه او شتیدې هم یو ولې سرچینه جوړ کړه دا او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ايدي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړ کړه دا نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وړي فراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي دا ځکه چې ګرځندوی اویت د ترلاسه کولو لپاره یو شلاره ده همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لوړو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځنګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونی کنټوبل مخې څخه د پخوانی ودانیو شکلې طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سګریزو اډیو د وړلو او وروډولو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچن څخه د اوروفا تر لویدیزه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته مرفهیوات کې ګرځندوی کسان زیات سپنه او دغه په واسطه سره مرفهیوات کی د اقتصاد په واره کې هم پرمختګران نو موږ تاسو ته په کار د درونو ځکونکو په کوم تیر لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه ماجسمه هغه کوم شهرونه چې خراب سي ویلي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولې سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کړو همدارنګ زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپل کندهار دی غزنی دی ننګرهار دی مزار شریف په ځای هرات دی بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري نو کادر مونږ ځکون کو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمیر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوی وو په پخوا وختونو کې په میلیارډونو ډالر باندې محاسبه شوی دی چې د هغوی په باره کې مرابطاسته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول نه مخې څخه مرابطاسته د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومول شي اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکي برخې ترزو چې په دې برخه کې تاسو د ټولو قدرمن ځکونکو کورنۍ دند کورنۍ دند تاسو د قدرمن ځکونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي دویم ماشینی صنایع تشریح کړي دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي نو د قدرمن ځکونکو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شو وخت الله پامان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم که له احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګړو لري چې کون کو هله مندم چې تاسو ټول برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بول پتن وي زه به شنه خان خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرف پاس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي هم ازمن اتم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ځکه کون کو د تیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمام امده کې ور دي خو وګړو لري چې کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یې هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو زما تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی له د هوایي ترانسپورت په حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپیژنو او هم چې نه هوایي ترانسپورت زموږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوونکو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بای باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر مور او تاسو غواړو لوي هوا د څخه او بل هوا د سفر وکړو، یا هم لوي هوا د څخه او بل هوا ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې مور او تاسو لرو غواړو لوي هوا د څخه بل هوا ته انتقال کو، یا هم د ولایت څخه او بل ولایت ته انتقال کو، نو پدې کې مور او تاسو ته ټول آسان ترين او چټکه لار چې دا هغه په خپل هوایي ترانسپورت دي چې مور او تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لرڅه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای ته مې ځکه پدې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه پام دی لکبل څخه موږ تاسو ته د دی بای یا هم کې ما چې دی ګران ته مې شو، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لپاره څه ټینګوالې سو هغه چې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو چې یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې وو سیږي هغه مشکلات موږ حل ولای سو. تجارتي او نظامی اړیکو موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لپاره سره نیولای سو. همدارنګه له دې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخي د دې سکتور ودیته ډیر فامله کې ویزه کې د دې ډیر زیات مصرف کوي نه پام دی خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډیر زیات دی چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عام اصطلاح سره هم کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې د څنګه غرونو ځکون کوله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو زمر غره وره افغانستان یو قرنې هواد دی کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو توبوي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې وشلې دي چې پر دې سربېره زمر د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیر کیږي چې د لوی لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونو او دشتي او پرتې سیم پکې موجود دي نن زمر هیواد نس کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنه ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی، دا کشید دې هم د لوی لارو ته ځواب نسی ویل. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد لوی خو څخه سمندرونو ته لار نه لري. یعنی د زموږ کوم هیواد ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته توجه وسیږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خواو څخه د وچ په واسطه پوشل شوی دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لور څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیل بیل جغرافي سم هم بیرته وشل شوی دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخ څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور پالیا چې د ډرونز د کونکول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونی توف نه لري. یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی، خو د هوا نوردی د پالیت پیل شې د ډرونز د کونکو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهي په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاش کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1400 مریض کال کې د جرمني لوټفات انز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پرمسرګي دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1310 مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زه کوم کو هوایی شرکتونو او ډګرونو څخه ته ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در قدر منو ذکر کوم ملکی هوایی ریاست په زمر په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نامه سره 200 موسسې مرتاس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب هم پدې کې درلودي چې د هغوی مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټ اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرولوژي د دې ټولو سټیشنونو نسبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حملو نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې به د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پاکي نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زه کوم کوم ویلې سوز مر په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له مراد تاسو معلومات لسته راو. ترمنه زه کوم کوم مر په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1310 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1310 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1310 مریض کال کې به پرته د دې کار پاتې ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوه کلونو کې دغه کار پاتې ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي د ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خراب ده یا هم سم ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څنګه تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1300 یم مریض کالونه په دغه وخت کې د جاپان له خاصخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسول چې په دې مرسته کې د دې ډګر په ویډیزه برخه کې نوی ترمینل جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایی ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتر کې د سپین بولدک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1310 مریض کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي. کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لاند کچیر موږ تاسو وایي په 1310 مریض کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونمول شو. د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایی نړیوال ډګر چې لومړنی درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پر مختللي تاسیسات او منډګي کې شری لري درلودنه. نو موږ تاسو په لاندې سره ویل سو درنو ځکهونکو د هیواد هوایی شرکتونو چې دی یو په خپل اریانا افغان هوایی شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دی هوایی خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ
موږ او تاسو د افغانستان د هوایی ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړی وي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ ستاسو مطلب سره. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورډ کې او رسولي یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي دا هغه بیلابیلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د فضا لارې نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نښلوي چې د رادیو او نوري سپې به په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونه وردی، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی د ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې زمکي تمځایونه مصنوعي سپورمکي په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات په لوستل وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق له یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای په تر سي شو وخت لا پمات
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا تمه خوران خوران سنم نظر لرا نظر لرا همه خوران سنم رقل شراب دسروح لبان سنم رقل شراب دسروح لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسروح لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسروح لبان سنم